السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځم به د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسم د 2015م کال د اکتوبر نه مده مخله د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هر کله وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د تاریخ پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو پرې موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربن باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې زیته د بشری مرستو سمدستی به زند نه نوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسیدلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویل چې نن پنځشنبه د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه پر از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوې ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوې ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړ چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبه پر فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېیم ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسیکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي، خو نوموړی وروستی فرانسوي یادبا دی چې روان کال د ایران له زندان خوشې کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوره سیالۍ لومړۍ لوبه له بنګلادیش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګلادیش لوبډلې ام پچه ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوب لړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه وروسته یاغی د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوب لړۍ داسې مهال پیلیږي چې بنګلادیش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې پراپورونه کې باور لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنټ څارونکو شبکې تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوې دي. په منځني کورمه کې په پوزي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي، ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوې دي.
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، کوم دغه ځای حکومت د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومن ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرزول لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلې رښتمه کلیزه او په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د دې بریټ بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې ده.
لیس پمې هیرانه ده چې سپېل خو د تیرو غږ د بمونو غږونه خلک یو خو هیره مو ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبان د سقوط وروسته ژوند ورو بدل شو.
په یو راپور کې به واوري چې د پکتیا بڼ وال وای سکالې د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو د پاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرح پر لومړی پړاو انسلا کړی دی. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویار سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړي دا په دې معنا ده چې ټول يرغمل شوی کسان به ډیر ژر خوشی شي او اسرائیل به خپل سرتیری د یوې پیاوړې دوامدار او تلپاتې سولې پر لور د لومړی ګام په توګه هغه کرښې ته په شا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو لیکلي بیان کې د حماس له لوري يرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دای به د پنځم به پورس خپل کابینه راوغړي چې شوی موافقه تایید کړي. حماس تایید کړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دی او ویلي دی چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیل وتل او د يرغمل شوو او بندیانو تبادله شامل ده. خو دې ډلې په یو بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه د ورځې په پیل کې ویلو چې خای د رواني اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازي په غزه کې د اوربند او يرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې همدارنګ لیکلي، له ټولو خواو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټول شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده. او موږ د قطر، مصر او ترکیه له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغه تاریخي او بیساري پیښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیم ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې پیل شوی د امریکا، قطر او ترکیه لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر مرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتبار وخت د اعتبار او بخې د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سره لدی چې د جګړې د پاتره سیدو لپاره هیله زیات شوې ده. خو د توافق د عمل کېدو، د محل ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختري زدل حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دی روښانه شوی. د اعلان یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکي جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د بریټ په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبرګون لپاره رئیس په سیمه کې له 8000 زیات کسان وژل شوی او د سیمه ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی او 251 يرغمل کړي چې د پاتې 340 يرغمل شو کسانو له ډلې څخه شل لا هم ژوند دي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نت بلاکس تایید کړی چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټ خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوی دی. د سازمان پرون په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دا کار د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2015 کال د اکتوبر په 8 او 9 نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ بدنیدو سره مخ شوې دي. یا سازمان د چاشمبي په ورځ د اکتوبر په 8 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیریونی له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورید دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا پوښ شوی خودل شوی چې د انټرنیټي خدماتو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونه د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابېلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو کتونو کې بشپړ بند شوی او ورته د کارونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د وسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوې ده. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیع بدیزاده د میزان په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغې زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کیږي. د خپلواک خبریالانو او رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بل خوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي، حقایق پټ پاتې کیږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبان حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دي ویلي.
تیر ورځ خبر پښتونخوا حالت په انکورم ایجنسی کې په یو وسلوال برید کې دوه افسرانو په ګډون یولس امنیتي سرتیرو وژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورکزی په رپورت کې اورئ.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال برید شوې چې په کې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول یولس امنیتي سرتیري وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رادیو ته پر 8 اکتوبر ویلي د نهې پوره شاوخوا درنیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو لمخ کې نه پتا کې ناس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر 6 اکتوبر جوکی کیلا باندھے د شوی وسلوال برید پلاٹون لپارا د لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف په مشارې کې د اورگزو اسکواډ 218 وینګ دستا لسامه ورغلی وا چې د واپسې پر وخت ور باندې د غبري دوشولو چارواکي ویلي په برید کې د وجل شو امنیتی اهلکارانو شمیر د لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف او میجر تویب راحت په شمول یو لږ جوړیږي خو زیاتوي چې د شي چې یا شمیر تر دې زیات شي ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورکشي تر پنځو پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو باندې سویلي د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چرشنبه پورس پوځي هلیکاپټرو بمباري کړي او هغلته لټونی عملیات هم پیل کړي دي په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتی سرتیرو کړي کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کې له په شوی وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتی سرتیرو ته زیان نه وړیدل خو په تازه برید کې ورته درنه مرشوبله وړیدل دا د پاکستان د پوځ د عاما اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوی برید کې یو لس عسکرو د وژل کېدو د اوختي ځان پخلی کړي خو د ژبلو او رکو سرتیرو پاړه لا تر اوسه نه دی ویلي د دغه برید زمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده په منځني کورما کې لسمو دی رهسې د امنیت وزا خراب ده په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو په خسره مخامخ دي کچو هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول خو وسلوال بیا هم هغلتا موجودیت لري موږ د سیمه په حالاتو پوخ او خبريال نبي جان او پختل چې هغه کوم وجدا چې وسلوال په منځني کورما کې په عملیاتو ته دوام ورکړي نو هغه په جواب کې وویل چې یاد علاقہ غرای زده چې دا سورته د پاتګیدل لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي او بل دا چې نور سیمو سره په لګیدلو وسلوالو ته له هغه ځای یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم اسان دی
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوه کیلو په پریشانی کوي نو ظاهر خبره ده چې هغه هم خپل مزاحمت شو کوي ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک وړي چې د مومنت فی دغه خبره ده دا د یو جنکشن پوینټ غونټ کې ده دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي نو کته صبح کورې نو بیا دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنت ډیر ایزی شي یو ځای کې کرویو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا بل ځای کې کرویو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا بیا دغه ځای کې کرویو کې افغانستان ته هم وړي دلی شي نو امو خپل خیال دا ده د دوه پاره دغه ځای کې د کروی کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي
په منځني کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانه وي خو چې کله په 2013 کال کې په پراخ کچا عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول او تختیدل او پاکستانی پوز د سیمي واق په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغل ته قائم کړو
ل خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید لیشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حمله پیل کړې او د طالبانو مشران له هیواده وتلو ته اړ کړل په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وو په ابتدایه خونځي کې په دریم ټولګي کې مزدا کړې کولې مړی وخت کې خونځي بندو کار ډېر محدود او د بیان یا آزاد فکر زاینو خزي انجونې له تعلیم محرومي او ټولنه یو ډول په غیره کې ژوند کاوه
خو د ننګرهار ولایت د څلور دېرس کلن اوسیدونکو وایي یوې شپې د کورنۍ او کلیوالو ژوند تومره ور بدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلای هغه شپه چې په خبرې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زلا هم همدلته هم د حمله شپه مې هیره نه ده د شپې له خوا د تیارو غږ د بمونو غږونه او خلک خو ویره موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو پوهنتونونه پرانیستل شو کار پیدا شو زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ یو کسب مې زده کړ موږ امید پیدا کړ لږ فضا خلاصه شوه بیا مې په یو موسسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاو
د ځوان وای چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې د آزاد فکر احساس وو او په خبره یې لګڼو ننګونو او نامنیو سربېره د ځوان ډېرې چارې ښې پرمختلې امریکا د 2001 کال د اکتوبر اکتوبر په 1 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وا په دغه هواد بریډ وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړی دوره وکمنی نسکور سو. ځینې افغانان پخوانی افغان سیاستوال کارپوهان خځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخوانی چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړ شوې غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوریت نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړي.
د افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په پترس کې هم د فزیکی لحاظ هم د معنوي لحاظ کاملا تخریب شو او ټول نهادونه بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې یو نیم میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفی اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو رنګې پالیسي مختبول شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بلل لیده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخوانی مشر او د طالبانو د حکومت د لومړی دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې دی ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمنی نه و، د افغانانو واکمنی نه و. دلته چې ومرد د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځنګړي ډول پر خزوې د خپل لومړنۍ دورې قوانين بیرته پلي کړی دي. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي.
د تاریخ صفحه ستا وستا او نکړه نه تنها چې د فساد مخونه نه ولا بلکې دوی هم فساد ته مخه وکړه. خلکو باندې ژوند تریخ کړ. د دوی ټوله دښمني د ښو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بمبلري ساته ورته رسمیت نه ورکوي. سرمایه ګزاریان نه کېږي. د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی. کومکونه نه ورسره کېږي. تکرار د اشتباهاتو چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې لیدا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د خزو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوال نه مني. د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامدار بې ثباتۍ او جګړو ته لار هواره کړې و، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورسته بل اضافه کیږي، دا په خپل زمینه دي ته مساعده چې د سیمې هوادونه او بلخ نړیوال په افغانستان کې په یو شکل نه یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړه رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
یو کال د اکتوبر و مچې په افغانستان کې اتمه و د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټا کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړې. مخکې له دې چې امریکایي سرتیري د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره یې حکومت نسکور سو. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. د یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. د غشان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼ وال وای سکل د مڼو باغونو خو حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره نه سړي خونی لري او نه هم خو بازارونه چې هغه او پلوري. نور حاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله آلو خیل په رپورت کې.
د پکتیا بڼ وال وای سکل مڼو حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودي نو خوان د ورنګ هم خدي، خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغه ته پکې د تمه سره سم ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکه جوړ شي. یو تن بڑوال شمس احمد زی مشال رادیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات سیدي سکالې بخي خې دي، د نور کالو په نسبت باندې مرزونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې موږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا سي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي. چلیوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور د سجور سي، د خلک دی مانی دی، بعض نور سبزیجات دی د خرابېږي. سرخانی ورته جوړ سو خلک کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سي جوړې نو سوزي ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی مخته جوړ کی، او سي دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیزم وګد مهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریارو ول:
پکتیا باندې سیدی لکه څنګه چې دې نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترینی مڼې دي، او له مسؤلو چرواکو مهیله ده چې دوی ته که څومره زحمت چې دوی بسلی ده یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوي وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلور ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل:
د مڼو حاصلات سکل مګه چې څومره زیات ده همدار کم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم